نظرا او تاسو باندې کومک نه روسه مصر بیا چا کومک نه دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
رونو ریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې د لوبو له میدانه خبرونې ته ورشو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په داسې حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو حکومت ته ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر تېره پنجشنبه د برېټانیا له شرش سفیر سره په کتنه کې ویلي وو د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري. د طالبانو چارواکي له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کوي چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي. د ایران پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سر نیول وغندل. د دغه بنسټ نږدې لسو غړو پرون شنبه په یوه اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې ده. د دغو بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویمې شل اوریزې لوبې لپاره پوره تمرینونه کړي. د هند په اندور کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې پیلېږي. تېره پنجشنبه لومړۍ لوبه هند په شپږو وکټو ګټلې وه او درېیمه شل اوریزې لوبه به د روانې چهارشنبې په ورځ وشي. او نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې حماس ټلې ترمنځ د روانې جګړې سل ورځې پوره شوې. اسرائیل پرون هم په غزې تړنګه کې د خپلې تر ټولو خونړۍ جګړې په دوام د دې کلا بند شوي قلمرو بمباری ته دوام ورکړ. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویان پرون شنبه ویلي چې د څلېرشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې 115 کسان وژل شوي او 312 نور ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واورئ او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزې سپورتي خپرونې درنو اورېدونکو ستړي مشي، یو بل ونۍ او یو بل سپورتي خپرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم. د لوبو له میدانه په دې ونیزې سپورتي خپرونه کې به واورې چې افغانستان له هندوستان سره د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ لوبوي.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو.
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نورې سیالۍ له سریلانکا او آیرلینډ سره وي.
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو.
د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې خوړلې دي، خو لاملونه یې څه دي؟
بیا وروسته ورپسې مډل هم داسې کلپس کې ده د خپله د کپتان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې، نو دغه لاملونه چې د منګال کان هغه کې
پر نوین الحق، فضل الحق فاروقي او مجیب رحمان لګول شوي بندیزونه پای ته ورسېدل.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغسې فیصله په کار وه. چې
د شل ورځ نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوي دي. افغانستان چیرته او له چا سره سیالۍ لري؟ د سویلي افریقا د شل ورځ سوداګریز لیګ دویم پړاو پیل شو. د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي. په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو. را سره ملتیا وکړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 11 نیټه د پنجشنبې په ورځ د هند په کوربتوب د پنجاب په موهالي لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوخت دي. دویمه سیالي به د همدې میاشتې په 14 او دریمه به په 10 نیټه وي. د دې لوبلړې په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانی مخینی او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه. که د کاغذ په مخ باندې مونږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې مونږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي. د لوبغاړو تخنیکي مسایلو ته کراسو لوبغاړي چې دي تقریبا زموږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ ونډه کې لري او که د لوبغاړو بیا تخنیکي مسایلو ته راسو نو تخنیکي مسایلو کې د هغو مونږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاسټ بالینګ برخې او بیټنګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم مونږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به څه رقم بچ کیږي.
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغېز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډله کې ځانته ځای جوړ کړي. د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلي لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي.
په ټوله کې که بیا مونږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې مونږ صرف 100% پریډکشن یا پیشګویي کولی شو. هغه 100% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي لا هغه ځای نه سیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي. خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ضعیف په نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې چې میچ به ګټو او 100% کوشش به په ګراوند کې کوو نو د افغانستان ټیم ډېر خطرناک ټیم بلل کیږي په شلاوریز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکی هندوستانی دیویندر کمار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د ښو لوبو په تمه دی. د نوموړي په باور په شلاوریز کرکټ کې د هېڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی خو هغه هم د هندۍ لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو ته په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Where this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with.
دا د دوو ملګرو هیوادونو ترمنځ د لوبو لومړۍ لړۍ ده چې وګړي د کرکټ پراخه مینه او جذبه لري. دواړه لوبډلې ځینې مخکښ او غښتلي لوبغاړي لري. که د دې لوبو لپاره د لوبو پر کنډیشن خبرې وکړو، اوس مهال په هند کې هوا سړه ده. د تودوشې لوړه درجه له 100 تر 1500 سانتي ګرادو پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هره لوبډله باید له دې فکتور سره ځان عیار کړي. هره لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي نو حتماً به لومړی توپ وهنه کوي. که د ویشتن ځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي. خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډېره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غښتلې ده، خو مهمه دا ده چې کومه لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
دا ویل د چی تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د کرکټ نړیوالو او آسیایي شورا په ټورنمنټونو کې څلور ځل شل ورځې سیالۍ کړې دي چې ټولې هند ګټلې دي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د یادې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له آیرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د آیرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوې بندیزونه هم پای ته ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوید الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې له دې عمله لګېدلې وو چې له کرکټ بورډ سره یې له مرکزي تړون لاسلیک کولو ډډه کړې وه. تفصیل په دې رپورټ کې درته خپرېږي.
افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان یې لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د یادې موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې د پریکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ام او سي ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یو اعلامیه خپره کړې وه، پکې پر نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان له دې عمله بندیزونه لګولي وو چې دوی په خبره ذکر شوي او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړی کلاسلیک کولو ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د برېښنا لیکونو له لارې دوی ته مراجعه کړې وه او له دوی یې غوښتي وو چې پر خپلې پرېکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پرېکړې کې ویل شوي دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې وه، نو تر بیا لاسلیک کولو وروسته به ترې د جریمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې تر څنګ به د دې اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبي کې. د یادې پرېکړې په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي دا چې یاد لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوره لاسته راوړنې او ویاړونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کېږي. اداره دا پرېکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوره ډول خپلو کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لاملونه شي. نوموړي زیاته کړې زموږ ټولو لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډېر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوال له په ډېره غوره او ښه توګه معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې څه رامنځته نه شي چې له امله اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره له خپلو اتلانو د تل په څېر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره استازولۍ هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره اصول زموږ په ګډون د ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کیدلی نه شي بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بل ورته د کرکټ د چارو شنونکی ابراهیم مومند وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعت کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګوله، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه سی فیصله په کار و چې لوبغاړي راویخ کی یو نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسی. وسنۍ فیصله ته وګورو او وکتل شي، باقي فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته وروستی اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کیږي، د هغې وروسته به دوی ته د کانټراکټ یا قرارداد کټګري معلومیږي، کیدای شي مخکې شي، کیدای شي وروسته شي په کټګریو کې، او دوی به اوس کانټراکټ هم ساین کوي. پخوا دوی کانټراکټ څخه ځان ویسته اول چې موږ افغانستان د پاره لوبیږو، زیات شمېر لیګونه چې پخوا به دوی کوله هغومره لیګونه به دوی نشي کولی، یو محدود شمېر لیګونه به په هر کال کې ترسره کوي. نو په دې کې ښکاري چې افغان کرکټ بورډ برلاسی دی.
ښاغلي مومند په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع له پایله تر پایه ګونګه وه. هغه زیاتوي،
زما په مانې لکه څرنګه چې په لومړیو کې د هغې کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک وو او څرنګه جوړه شوه او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو له مخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز ولګاوه، همدغسې څرنګه بیا دغه بندیز لرې کړ، دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې که ورته وکتل شي او څه چې په کار وو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره، د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې دپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره، ځکه بدبختانه په بېلابېلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته، بدبختانه ډومېسټک کرکټ ته، د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته، د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته لیګونو سره د شو قراردادونو ته هغوی ژمنو.
د ویلو ده چې یادو لوبغاړو پر ځان د لګولو بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول یې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میرې سلوک کوي او د دې تر څنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
روان 2023 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز نړیوال جام لسم پړاو ترسره کیږي. یعنې سیالۍ به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یادو سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی. دا چې یادو سیالۍ کله دي او د افغانستان لوبې له کومو هیوادونو سره دي، په دې رپورټ کې له فریدې سیاله وو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو، د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټې خپور کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټولې شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالۍ وکړي. د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سی ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پی این جی هیوادونو سره یوځای شوی دی. شلوریز نړیوال جام د جون په لومړۍ د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا، په اوومه له نیوزیلند، په دیارلسمه له پی این جی او په اوولسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالۍ وکړي چې څلور غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټونکو لوبډلې سره پایلوبه ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې درې او په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. دا یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولې انګلستان ګټلې وه چې په پایلوبه کې یې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا شلوریز نړیوال جام فارمټ په لومړي ځل په 2008 کال کې رامنځته شو چې د لومړي پړاو اتلولي هندستان ګټلې وه. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم او شپږم پړاو ویسټ انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او د اووم پړاو د ویلو د افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د رواني میاشتې په 11 نیټه به له هندوستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د هندوستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو او یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندوستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب انډرټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلوبې ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تېرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هېڅ لوبه کې ونه کړای شول تر 200 زیات منډې وکړي. د یادو سیالیو افغان 19 کلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په لسمه نیټه د سنرایزر ایسټرن کیپ او جوبرګ سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هند آی پی ایل لیګ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر و، خو د ملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کرن پلاټ د یاد لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیګ کې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلېرویشتو سیالیو وروسته به یې پیلو به د فبروري میاشتې په لسمه نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق او زاهر خان بلابیل لوبډلې اخیستي چې زاهر خان سیالیو ته رسېدلی او نوید الحق به ښایي د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړی شي. اوس د فوټبال لډګره. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د ځنورو د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په 15 نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو ځنونو غوره کلبونو یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستازولې پکې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان، د جنوب ختیځ ولایتونو پاستازیتوب د نګرار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو پاستازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځ ولایتونو پاستازولې د بغلان استقلال، د جنوب غرب پاستازولې د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو پاستازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو او دا سل ځانګړې مرکه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د وروستیو سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم ځای دی. نور په مرکه کې واورئ. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې د افغان 19 کلنو ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستا لاندې څه وو؟
سایل صاحب، دغه سیریز په اړه که زه ووایم چې عمده لاملونه دا ول چې د منګ بیډنګ تاسو وګورئ، د منګ بیډنګ بیخي نه کلک کېده، ټاپ آرډر بیخي کولیپس وو. هماغه یو اننګز په شروع کې اول میچ کې حسن علق په نوم باندې هغه 50 وکړل او نور داسې چا داسې خاص پرفارم ونه کړ. بیا وروسته ورپسې مډ راوند داسې کولیپس کېده، د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې. نو دغه لاملونه وو چې د منګ لکان هغه کېدل. دې سره تر څنګه پورې 2500 را تر اوسه پورې په دغه سیریز کې ونه سو کولای چې بلغه څلور وړ میچونو کې یو میچ کې 2500 ولوبي. دې تر څنګ موږ په بولینګ سره کم په کار وکړه. تاسو وګورئ، د نورو هیوادونو په بالرانو هغوی وکټې اخیستلې د خپل ټیمونو لپاره. نو یوازې د موږ په بالرانو چې وکټې نه اخیستلې، هغوی بلکې رنزونه هم لیک کول. موږ ټوله تکیه په سپین بالینګ باندې وه، خو د موږ به دومره کم رنزونه وای په بالرانو به شروع کې دومره رنزونه ورکړه چې د سپین بالرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
په وروستیو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلنو ځوانانو ښه لاسته راوړنې درلودې او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جام یې ګټلی و. ولې یو دم یاده لوبډله بې حده کمزورې پرفارمنس په دغه وروستیو څو سیالیو کې وړاندې کړ؟
رښتیا هم د منګ لوبډله شواد لتیر دا منګ تاسو شپږ اته کال وګورو، د 19 پرفارمنس بیخي ډیر زیات خو. دغه د ایشیا کپ مثال تاسو ورکړه چې په 2018 کې ایشیا کپ هم ګټله. فکر کوم په 2018 کې افغان اندر 19 لوبډله شو هغوی سیمی فائنل ته هم تللي وو. زیاتره ماغه 19 لکان چې اوس په نېشنل ټیم کې تقریبا لوبي نو یو ولت خو ته غم کېدلای سي چې د دینه لکانو هغه ډبل پاسپورت مسله را پیدا سوله. هغه ډبل پاسپورت مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډېر زیات کار کړی او که تاسو ته په یاد وي هماغه لکان چې کله هغه اول 19 جوړ شوی او په هغوی موږ ایشیا کا موږ چې د بنګلادیش سره کوم سیریز وکړ ډېر ښه ریزلټ یې و. همداسې سریلنکا سره موږ میچونه وکړ ډېر ښه ریزلټ یې و. نو هغه لکان تیار جوړ شوي په هغوی باندې کار شوی او تقریبا یو نیم دوه کاله په هغوی باندې خواري شوي او هغه لکان منټلی پریپیر شوی او فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان کرکٹ لپاره میچور ونده هغه لکانو د کمبوت له وجې ایما په نظر چې دا د ټیم پرفارمنس یا ودم دغه نیو یار کان ټیم تر اتل او د دوی به یو ګروپ غوښ نه جوړول یا یونټ غوښ نه کول دغه د ټیم نو دا به وخت ضرورت لري او دا په یومیا سو جمعه او د جمعه کې نه کیږي. نو یو ویل ته د هم کېدل سي چې دا لکان سره دغه ټیم سره یو دم وو پارشل سو هغه لکان ته ځینې لاړ او نیو یار کان راغل نو دغه ټول ټیم به بیا ته ګروپ کول او دغه لکان هر چا ته خپل سپورټ کې ځای ورکول دا به فکر کوم د کوچ او دی کپتان او دی هغه لپاره مشکل دی چې یو دم دغه ټول الکان ته په خپل صحیح سپورټونو کې ځای ورکول سي او بل دغه الکان ټول سره تقریبا نیو دي دغه لس 15 ورځې کیږي یا شل ورځې کیږي دی شا کپ نه رسته چې دوی الکان سره یو ځای سوي دي. نو یو ولته د هم کېدلای سي
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبې هم خرابې وي ستا لاندې همدا علت دی
سر صاحب ما خو مخکې مې یادوري وکړله چې ځینې هلکان وو چې هغه په هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو او نوي هلکان راغلل. نو دغه هلکان نوي هلکانو لپاره دغه ټیم کې ځان ځای کول بل چې هغه کوم هلکان له ټیم څخه لرې شوي که تاسو یما وګورئ که تاسو مثال حزب الله وګورئ سلیمان صافی وګورئ همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومیږي فکر کوم هغه وګورئ داسې ډېر هلکان وو چې په ټیم کې هغه هلکان میچور وو. بل دغه هلکان فکر کوم چې دغه اوس په 19 کې کوم یو دي بغیر له یو دری الکانو نه چې هغوی بل سی ای فرست کلاس کړي نور الکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته دومره تجربه هم نشته. نو دغه ټول علتونه کېدلی سي بل دغه الکانو بیرته دغه الکان ټول د یو بل سره هغه انډرسټینډنګ برابرول او یو از ا یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده. د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګا ایونټ په دوی روان دي او دغه میګا ایونټ کې دوی پارټیسیپیشن کوي نو هغه د میګا ایونټ یا د غټ ایونټونو هغه خپل پریشر یا پریشر هینډل کول د نوي لوبغاړو لپاره هم مشکلی. بل د منګه یو هغه چې دغه د منګه فکر کوم چې دغه الکانو لپاره وسم دی پورا غو د 1915 سکواډ منګه تر اوسه نه دی اعلان کړی. نو د تبان د الکانو لپاره یو ذهني دی پرشرایزي چې زکه چې د دې لپاره دغه میچونه چې د ما په نظر ترایل غو د میچونه د کوم الکان چې پرفارم کوي هغه 15 مین سکواډ تر راځي کوم الکان چې پرفارم نه کوي هغه باغ کیږي. نو هغه یو رقم وس هم په پرشر کې دی او د پرشر کې لوبه کول بیا تبان یو الک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي تر تو زه کولای سم چې 15 سکواډ برخه سم
تر ډیره یا د لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي؟
د بیټینګ بارډر کې رښتیا هم ډېر زیات مشکلات دي او د منګه بیټینګ کته سو ګورې په منګه شروع کې په کار د اوپنران یا ټاپ آرډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کړي میډل هغه پلیټ فارم چې کوم دغه کیریان وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکي او چې لوز بال ملاویږي هغې نه استفاده وکي او په فینش کې باید تا سره فینشر اوسېږي چې هغه تر اینډه پورې ورسوي. نو په بیټنګ کې ډېر زیات مشکلات دي تر اوسه په دغه ټول سیریز کې موږ هلکانو تر اوسه 500 رنه دي لوبولې 200 تر اوسه ټول ټوټلي موږ چې دي په څلور میچونو کې کمې دي. نو دا به د هلکانو لپاره بیا بالخصوص د بالرانو لپاره هم مشکلې دي. ما په نظر کوچ دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډېر هغه میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمینان ځان سره لري په هغې باندې باید کار ونیسي واړه واړه فالټونه یا واړه واړه غلطیانو باندې کار وکولی سي ځکه چې وخت بیخي ډېر زیات کم ده. نو چې وړکۍ غلطیانې اصلاح سي دوی کولی سي چې خپل بیټینګ پکې کیریان وساتي ځکه غټې غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري. نو اوس به مناسب همدغه وي چې په واړه واړه مشکلات چې کوم بیټسمینان لري کاغذ سټانس دا که د بیرته راتګ ده نو په دغه شیانو باندې کار وکړي لفټ ورته وخي چې یاره لفټ کوم ځینې لفټ په کار ده. نو په دغه شیانو باندې که کار وسي په اوس وخت کې ما په نظر دا به ښه حل لارې تر څو دغه بیټینګ بیرته خپل هغه ریدم ته راسي او دغه هلکان رنځونه هم وکړي.
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي د غوراوي کمیټې لپاره څه پکار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او ښه کړي؟
نړیوال جام خو بیخي ډیر زیات را نږدې ده او بیخي لږې ورځې پاتې ټول په شمار وته یو څو ورځې پاتې دي. نو فکر نه کوم چې دوی پکې داسې میجر یا غټ تغیرات راولي. نو همدغه اتلس نفر افکار چې دوی اعلان کړی ده، دوی د خپل هغه سترینت هم وګوري، کوم چې ویکنس ده هغه دې هم وګوري، او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه مانا چې دوی سره فاست بولر هم موجود اوسېږي، دوی سره سپین ډپارټمنټ هم قوي اوسېږي، او په بیډنګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره ښه ده چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساؤت افریقا تبن دغه ویکټ
قابلیت نه دي فریش دي ځکه چې هلته سیزن وشروع کېږي نو بال پکې تاویږي سوینګ پکې کېږي بونس پکې کېږي هغه بیټسمینان چې هغه د پنځوس اوورونو قابلیت ولري. ما لپاره هغه بیټسمین ما په نظر هغه بیټسمینان ته دوی چانس ورکړه ورکړي چې د پنځوس اوورو لوبولو قابلیت ولري، نه داسې حالتانو ته چې هغه هیټنګ کوي هغه ځکه چې هلته په هیټنګ ډېر په اسانه ډېر په مشکله کېږي. نو د ښه خبر دغه ده چې دوی خپل هغه بهترین هغه بیسټ ففټین چې دوی کوم برابرولی سي باید هغه برابر کړي.
د آزادی رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زموږ د دې ونی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.